درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نوونه که هیلیم یومنی درن و زکون که هیلی در چروغ و جور بای است وقت به موتر دی محاله پا خیره رسولی وی تست طولو تا دی اولسم طولگی تاریخ مضمون چپار سم لسته شرق لست وایم. نن ما موضوع پا نیمی پیری که در اروپا ادمی او فکری بدلونه نپا حق لدی دا چی با داغ پیری که در اروپا علمی او فکری بدلونه نتصر دول دی پا هم داغ الوست کور بندی پوهی جور از خپل درس پیلو پا نیمی پیری که در اروپا علمی او فکری بدلونه په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګه مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنیز تمایل کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک یا د خپل ځواک د ډېروالي مینوال وه او همدارنګه د ښار اوسېدونکي به د خپلو شتمنیو د ډېروالي غوښتونکي وه، دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمني ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر یې ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړي ښودل. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو، کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډېر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بېلګې په توګه که چېرې کیمیا پوهانو وکولای سول چې شبارود پیدا کړي، پاچاهانو به هغه په بهتره اور لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې د بخار ماشین جوړ سو، پانګه لرونکي کسان بیا د هغه څخه د تولید د ډېرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و هغه په صنعت او ټکنالوژي کې او د تولید د لوړوالي او د هغو د بدلون وړتیا په دغه مهال کې. په دغه نوې پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې د هغو له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبیعي پیښو په پلټنه، لیدکاته، برلسي کې به یې درلوده. بله ځانګړتیا به دا وه چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا یې د علمي فرضیو په رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمله بیا هغه مخالفین یا پخوانی علومو ملاتړ کوونکي چې وه د هغو د سختو بریدونو او نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سوه چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سوه. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثارو لکه د یونان او لرغوني روم آثار ته پاملرنه ډېره وسوه، په داسې حال کې چې په منځنۍ پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بتپرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کبله یا د همدغه عمله کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکمروایانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به یې د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالاتو ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامي پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلورم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځانګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه تر څو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یوه واقعیت طرحه او تصویر یې ور په ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د ماتې څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاسته ورغله او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف سوه. په دغه مهال کې شارلکن و چې 1519 کال څخه تر 1550 میلادي کال پورې د هسپانیا پاچا چې د هسپانیا د پاچاهي سربېره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم، اتریش او آلمان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لویې وچې کشف و چې په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمرې هم د هسپانیا لاسته ورغلې او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډېر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1568 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوس په وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی به په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې باندې د هالند خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابی دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړی، یعنې دغه هیواد حیثیت او ځواک یې راکښته کړي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیا پرمختګ ته د پایتکی کېښودی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځېدی، هغه د انګلستان په وړاندې په 1588 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و، چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسه کې د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال، دا چې فرانسه د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال څه ډول وه. په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي، یعنی دلته هغه کوم پیښه چې وسوه هغه د لامل سو چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکي کمزوري سي، او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیاوړی کوي. په دغه وخت کې د 19مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسه د اروپا د پیاوړو ځواکونو د جملې څخه وه، چې دغه ځواک بیا د ځینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کړ. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمني برعکس، چې هغه د لوی امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زرو او شتمني څخه رامنځته کېدل، د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړ، یعنې د فرانسې ځواک او شتمني چې و هغه په سوداګریزو د تولید په سوداګریزو چارو باندې ولاړه. دوهم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ د کارپوټ ټولواکانو لکه ریشلو، مزارین، کلبر، درایو داسې نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه، چې دوی به دغه کارپوهانو او دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي د عادل لوده، چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه، د همدغه عمل ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بې نیازه ګڼي، یعنی دوی ته بې ضرورت نه درلود، او د هغو د غوښتنې په وړاندې به د خپل رایې په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک په 19مې پیړۍ کې د 14مې لویي د پاچا پر مهال 14مې لویي د دوی پاچا وو، په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی وو، خپل هغه لوړو پوړو ته ورسېدی. که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونه کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزورې سو، له همدغه امله د هیواد شتمني نه یوازې د دغه د هیواد شتمني یوازې د دربار تجملاتو او ښکلو ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربیره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره په اروپا کې شي اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودي، او د هغه د کورنی چارو کې لاسوهنی کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډیر پتنګ کړي، دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ، او په داسې حال کې چې دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال و، هغه خپل سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي کړ او خپل مستعمراتو ته ورځ په ورځ پراخوالی ورکوي. انګلستان د خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. د نوې پیړۍ په شروع کې، یعنی د دغه نوې پیړۍ په شروع کې، انګلند چې د یوې خوا هغه د کاتولیکانو د خودو میدان وو، د بلې خوا به د پاچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو، یعنی د پاچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې. په دغه خودو کې بیا پروتستانتانو یو ډله په انګلند کې بریالیتوب ته ورسېده، مګر د پاچا او خودو ضروري وو چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونه د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي، او په 1828 میلادي کال کې بیا د انګلینډ پارلمان یوه لایحه، یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړه، چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنۍ جګړو او درامېستې کېدلو لامل شوې، اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامېستې سولې، چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ، او دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامي قومندان په لاس کې و، چې هغه روین تنان په نامه یو نوی پوز رامېستې کړ، او په دې باندې وتوانېدی چې سلطنت ساتونکو ته ماته ورکړي او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو، هغه اول زندانی سو، بیا وروسته په دار باندې وځړول سو. وروسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوري نظام ټینګ کړ. کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلینډ د مستعمراتو سوداګري ته نور هم وده ورکړي. ایرلینډ ونیوي، هغه اشغال کړي، هالنډیانو سره جګړه وکړه، هغو ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګریز قوانین یې رامنځته کړه. د کرامول په کړنو کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي سول. په انګلستان کې لومړنی او وروستنی جمهوري نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته سو. د دې ترڅنګ روسیه په هکله راځو. روسیه بیا د لوی پیتر په روسیه کې خپل خیالونه په واقعیت څه ډول بدلوي. د اتلسمې زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور دا تصمیم ونیوي چې روسیه په یو پیاوړی دولت باندې بدله کړي او د روسیې د پیاوړي کولو لپاره د هغه په نامه داسې وچې اول په نوي وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سنبال کړي او د نوي جنګي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډېر کړي. بل دا چې د سوداګرۍ او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي، د آزادو ګرمو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او هم چلند د روسیې لویدیځ برخه ترلاسه. په اتریش او پروس کې د نوي دولتونو رامنځته کېدل په نوې پیړۍ کې د مهمو سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوي پیاوړي دولتونو رامنځته کول و چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډېر پراخه کړي. په لنډ وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي. اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرا کرا یې په امپراتوري سره بدل شو. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډی عثماني هیواد و چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري سو او د اتریش هغه ترلاسه کړه ډېره لویه برخه چې بیا په اروپا کې یو ډېر ستر هیواد باندې بدل سو. راځو د انګلستان انقلاب ته. صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشین د ځواک د کارولو څخه عبارت دی، لومړی د انګلستان څخه شروع سو، بیا کرار کرار نورو هیوادونو ته ورسېدی. د بخار د ماشین په کشفولو سره د تولید بهیر ډېر ګړندی سو او د تولید لګښتونه هم راکښته سو. د عامې هوساینې کچه هم په صنعت کې ډېره وه. صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیدا کېدلو او پرمختیا لامل سو. اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي ملتونو لوټول او د استعمار پرمختیا، دوهم په هیواد کې دننه د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه. صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته سو چې هغه د اوبدلو، د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل و چې بیا په پایله کې انګلستان په یوه صنعتي ځواک باندې بدل کړ. د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب سو چې ماشینونه د یو شمېر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي، یعنی ماشینانو څخه د دوی کار واخلي او خلک ډېر بیکاره سي. چې خلک چې بیکاره کېدل دوی دغه ماشینونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي، نو زیاتره وختونه دغه ماشینونه ماتول چې بیا وروسته دوی په دې پوه سو چې ماشینان هیڅ کومه ګناه نه لري، بلکې نوی اقتصادي نظام د هغو د بېوزلۍ او بیکاري مسول دی چې بیا نو کارځایونه د ډېر شمېر پخواني لاسي صنایع او همدارنګه کوچني فابریکې تسخیر کړلې او د کسب او پخواني لاسي صنایعو خاوندان بیا د لویو فابریکو اجیر کارګران شول. دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودرنه زده کوونکو دا اوس موږ استاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر کله کې درس مو په لوی او مهربان رب سپارم. شو وخت ولري شي چي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکی هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاصوین. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نن ورځ خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی.
فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دي هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک د عیسوي دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او ترڅنګ یې 99% خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل او په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفه او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو، او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفره، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس، یو خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په هکله، د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري، او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15 نور په سلو کې هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د ادارې پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویح، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ردول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران، او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، چې 450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 5 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 5 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څنګه لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې، اوتومات سامان آلات او تر څنګ نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډېر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شیانو باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر هغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
گران وطنا، وطنا گران وطنا، جنت نشان وطنا، گران وطنا، وطنا گران وطنا، وطنا گران وطنا، جنت نشان وطنا، کسم شان میں گسایو پتنگان وطنا، گستایو پتنگ وطن، سیوا وطن یہ سمو روح تنیے سمو، سیوا وطنیے سمو، روح تنیے سمو، گور کفنیے سمو، گور کفنیے سمو، دینو ایمان وطن، گور کفنیے سمو، گور کفنیے سمو، دینو ایمان وطن، وطن گران وطن، وطن گران وطن، جنت نشان وطن، قسم شان میں مونگستایو پتنگان وطن، قسم شان میں مونگستایو پتنگان وطن، وطن ستا حفاظت پمو دے فرض او سنا، تاپساتو امانت تاپساتو امانت اے دے افغان وطن تاپساتو امانت تاپساتو امانت اے دے افغان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن شملے مگستایو پتنگان وطن شملے مگستایو پتنگان وطن شملے مگستایو پتنگان وطن.